په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شروع دونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساعت خبرونو په دې اخرنۍ ګړای کې زما هارون بادشاہ سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې درورو خبرونه له مجید بابراو.
ستړي مشي لومبه د مشال د خبرونو سره ټکی د شمالي وزیرستان لوی جرګې د حکومت نه خپل سیمو ته زر تر دره د ستنې د غوښتنه کړې ده. د قبایلي سیمو نو لس پارلماني غړو د خپل سیمو د پرمختګ لپاره په ونو کاتي چارټر اف ډیماند اتفاق کړی دی. ملګري ملتونه وایي یورپ ته هر ورځ د بالکان هیوادونو له لارې 3000 تاریخي وطن داخليږي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. نن په بنو کې د شمالي وزیرستان سره د تعلق لرونکو قبیلو مشرانو یو لوی جرګې د حکومت نه خپل سیمو ته زر تر دره د ستنېدو غوښتنه کړې ده. د یادې جرګې مشر چیف اف اتمانځه ملک نصر الله مشال ریډیو ته په جرګه کې د شو پریکړې په اړه وویل
مخصوص کمیٹی جڑے ہوئی کمیٹی وزیرستان تاریخ امن سارا عزت سارا
په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد پاکستانی پوځ د ضرب اعظم په نامه د عملیاتو له امله دا مهال 300,000 خلک بې کوره دي. د خیبر قبایلی سیمې نه د قومي اسمبلۍ غړی حاجي شاجي ګل وایي چې دوی د قبایلی سیمو د پرمختګ لپاره یوه ونو کاتي اجنډا جوړه کړې چې د منظورۍ لپاره به یې ډېر زر حکومت ته وړاندې کړي. نوموړي پرون له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې په دې ونو کاتي اجنډا کې د قبایلي ولس خپل سیمو ته بیرته ستنول، آرټیکل 250 ختمول او فاټا ته د صوبې حیثیت ورکول او یا بلې صوبې سره یو ځای کول شامل دي. حاجي شاجي ګل زیاته کړه
یا فاتا کې الیکټډ ایگزیکټو کونسل سټیټس ورکړی شي په ان ایف سی او ایرسا کې د فاتا لنومند دی ورکړی شي. د یونټو غوندې په د آرمی فاتا کې فاتا رېجمنت مترف کړی شي. په فاتا کې د کرپشن او د شتګردي د ختمولو لپاره د فاتا کې نارضاری او پرمټ سیستم د ختم شي. په بارډر باندې چې کم انکم دی او نو کم انکم دی دا د قانوني کړی شي. د پی این ڈی او فاتا لائن ډیپارټمنټ پارلیمنت الیکټډ چې کم نمائندګان دي دغه ماته چې کړی شي.
حاجی شاجی ګل زیاته کړه که حکومت د دوی داونو کاتي اجنډا ونه منله نو د قبایلي سیمو د خپلواکۍ لپاره به د ولس په کچه یو تحریک شروع کړي. د مومندو قبایلي سیمې د پړانګار مشرانو د پاکستاني حکومت غوښتنه کړې ده چې په سیمه کې د ترقیاتي منصوبې پراخې کړل شي. د پړانګار د اوتمن خېلو قبیلي مشرانو پرون په یو کونډ کې د یوې جرګې پر مهال وویل چې د تعلیم، صحت او د سړکونو منصوبې پراخولو سره د ملکنډ ایجنسۍ پورې سړک او بندونه جوړ کړل شي. په دغه موقع پولیټیکل ایجنټ وقار علي خان جرګې ته وویل چې د بجټ زیاته برخه به پړانګار ته ورکوي. د حکومت په راتلونکي کې د مومندو ایجنسۍ لپاره نورې پروژې هم په پام کې نیولې دي. نن په راولپنډه کې د پاکستان د پوځ مشر جنرال لاهل شریف او د امریکای د مرکزی کمانډ سینډ کام مشر جنرال لایډ آستن ترمنځ ملاقات شوه. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې د ایس پی آر لاړخه جاري شوې خبر پاڼې تر مخه په دې ملاقات کې خپل منځي امور او د منطقې د سکیورټي په حالاتو خبرې اترې شوې دي. د ایس پی آر په وینا جنرال لایډ آستن د ترهګرو پر ضد د پاکستاني پوځ د عملیاتو او د امن کوششونو لپاره د پاکستان د کردار ستاینه هم وکړه. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې پوځیان یې په موساکله کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد په عملیاتو بوخت دي او در به د ولسوالۍ د مخالفینو له وجوده پاک شي. د دفاع د وزارت د دریس پس له هغې راغلی چې په ولسي جرګه کې د هلمند استازو ته موساکله ولسوالۍ له سختو جګړو وروسته د طالبانو لاسته د ورتلو پخلی وکړو. په دې جرګه کې د هلمند استازي او د کورني امنیت د کمیشن مرستیال عبدالحی اخونزاده وایي چې په موساکله کې افغان امنیتي ځواکونه تر سختې محاصرې وروسته شاتک ته اړ شول او دا ولسوالۍ طالبانو ته ورپرې خو ده. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د افغانستان د کډوالو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی ویلی دی چې افغان کډوال تر دوه نورو کلونو پورې هم په پاکستان کې پاتې کېدای شي. د افغان ولس مشر د دفتر څخه پرون مشال لیډیو ته په ترلاسه شوې خبر پاڼه کې د سید حسین بلخي په حواله ویل شوې دي چې له پاکستاني چارواکو سره په یو غونډه کې تر دوه کلونو پورې په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو د مودې پاړه پریکړه شوې ده. خبر پاڼه زیاتوي په دې غونډه کې ولس مشر اشرف غني وویل چې د کډوالو د راستنېدو حالت په کتو سره باید ټول وزارتونه په دې اړه د بیړنو حالاتو لپاره لازم چمتووالی ولري. ملګرو ملتونو پرون ویلي دي چې د بالکان هیوادونو له لارې یورپي هیوادونو ته د تلونکو کډوالو شمیره د ورځې په حساب 3000 ته رسیدو امکان دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویلي دي امکان دی چې د یونان څخه د مکدونیا له لارې هر ورځ شاوخوا 3000 کډوال تیریږي. دغه کډوال له منځني ختیځ او د نورو هیوادونو څخه د جګړو او د بنیادي سهولتونو نه لرلو له وجې یورپ ته ورځي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویاند ملیسا فلمنګ وای دوی نه ویني چې په راتلونکو میاشتو کې به د کډوالو راتلل ختم شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویلي چې د حقانی شبکې د مشر یو ورور عبدالعزیز حقانی د ترهګرو په نړیوال ځانګړي لیست کې شامل کړی دی. د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی چې په دې وروستو کې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور خپل مرستیال ټاکلی دی، له ډېرې مودې راهیسې د واشنگټن لخوا د ترهګرو په نړیوال فهرست کې شامل دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې عزیز حقانی د څو کلونو راهیسې د افغانستان د حکومت پر ضد د بریدونو په پلانولو جوړولو او ترسره کولو کې لاس لري، او د بل ورور بدرالدین حقانی د مرګ وروسته یې د حقانی شبکې د ټولو لویو بریدونو ذمهواری منلې دي. امریکا د عزیز حقانی په اړه د معلوماتو ورکولو په بدل کې د 5 میلیون ډالرو انعام هم اخوده ده. د مشال له خبرونو پای او تاسو ته د موسم حال او د کرنسو بای زموږ همکار احمد الله وړاندې کړي.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخیستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 104.40 روپۍ اخیستل کیږي او 104.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 119 روپۍ او 119.40 روپۍ. یو پاؤنډ 114.30 روپۍ او 114.80 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 28.30 روپۍ او 28.80 روپۍ. یو سعودي ریال 10.80 روپۍ او 10.90 روپۍ. یو افغانۍ 1.80 روپۍ او 1.20 روپۍ. او 288 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 288 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ د پیښور په یو نیم ځای کې د باران کېدو امکان دی. د بنو په یو نیم ځای کې به اوریځې خوري وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 1.5 کم نه کم 4.0، په بنو کې به زیات نه زیات 1.5 کم نه کم 2.0، او په کوټه کې به زیات نه زیات 4.5 کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د شمالي وزیرستان د شاوخوا ټولو قبیلو مشرانو پرون یو وار بیا د یوې جرګې له لارې د پاکستان حکومت غوښتي چې خپل کورونو ته په باعزته توګه زر تر زره بیرته ولیږي.
ڈی پیز په عزتمنه طریقه نقل کول خو زر کی په وخت نه چې په دوه درې کوله دا مطالبه به موږ مختار.
بلخوا د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو د خلکو استازي په خپلې پرونۍ غونډه کې پر دې سلا شوي چې د قبایلو پر مسلو به له حکومت سره جدي خبرې کوي.
پاسا پشتیم لینڈ باندې راوستلو لپاره یو عوامي ایجنډا موږ حکومت ته اوس وړاندې کوو.
او ایشیایي ترقیاتی بانک د پاکستان لپاره د مالی مرستو یو نوی پیکیج منظور کړی دی، خو د اقتصادي چارو یو پوه د دغو مرستو د پاکستانی وګړو په ګټه نه تمامېدو لامل داسې په ګوته کوي.
کوم ټیکې دی ورکړي هغه کمپنیان چې وي هغه بنیادي طور باندې د فوج وي هغه جواب دی نه دی پارلیمنت ته، لہذا هغه پکې خوري پیسې.
یو شمېر نور رپورټونه هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. دا همورنی رپورټ د شمالي وزیرستان د اوتمنځي وزیرو مشرانو پرون د خیبر پختونخوا په بنو کې په بللې وجرګه کې د وزیرستان د شاوخوا چې د وزیرستان د شاوخوا ټولو قبیلو مشرانو یا غړو ګډون پکې کړو. د پاکستان حکومت یو وار بیا غوښتي چې کورونو ته دې په عزت سره بیرته ستانه کړي. د جرګې مشرانو هوډ ښکار کړ چې د خپلو ستونزو هواري لپاره به ګډې هڅې کوي. لسیمې د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
د وزیرستان مختلفو قبیلو مشرانو درې مطالبه وړاندې کړې چې د کډوالو زر تر زره په عزت سره واپسی، حل تخکیل خلکو مشکلات لری کول او پرم ناجوند او د توانونو ازاله شامل وا. د جرګې مشر چیف اف اوتمانځای ملک نصر الله وزیر مشال ته دغه جرګې په اړه وایي ملک حبیب الله وایي د درې مطالبو پوره کولو غوښتنه کړي او دې لپاره به خپلې هڅې جاری ساتي.
کتواړه کا وزیر د ټول قبیله په شمول موجود دی. موږ درې خبرې مطالبه کړي چې به عزت وزیرستان او وزیرستان ته چې کوم خلک آزي کین کای نقل شوای دا د هغه پرمنو وخت لري کړل او دلته ای ډی پی زه د پرمنو وخت لري کړل او د خپل حقوق یې ورکول او بل د ای ډی پی په عزتمنه طریقه نقل کول خو زر کی په وخت لري نه چې په دوه درې کوله دا مطالبه به موږ مختوري هر چې د کوم ځای پیروا اسلام آباد ته پیروا.
ملک شاهزاده وای کاوتمان زای ټولی یو او متفق شي نو غوښتنې به یې ومنل شي. خود د په وینا نن اوتمان زای سره یو شوی نه دی.
ای ډی پی ز تکلیفات او د وطن ته به یې په دا باندې سره راځي دی او موږ ته د اتفاق د ښی فوندان دی لسی دغه په وجه سره موږ سره جوتای شي چې اصلا نو سنات شي ویل او د بحال خو مزورینه د بحال خو او عوام د خپل ذهنه ته
د یادونه دا چې شمالي وزیرستان اوتمان زای مشرانو دغه تر ټولو لویا جرګاره بلل شوی وا چې د وزیرستان هر قبیله مشران پکې موجود ول. دوی غوښتنه وکړه چې د دوی ستونزو لره کولو باندې د دولت غور وکړي او جایزه مطالبه دی ومني. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
دا مشال ریډیو دا
د کوزم مندو د یک غون تحصیل د پلان غار مشران د پاکستان حکومت غواړي چې د غوی په کلو کې پرمختیايي کارونه پیل کړي. د مشرانو پرون په وجرګه کې د خپل سیمه د یو شمېر نیمګړتیاو یادولو ترڅنګ د هغه سړک د نشټوالي ستونزه هم یاد کړه چې کولی شي یک غونډ او نورې شاوخوا سیمې له ملکنډ سره ونښلوي. جرګې ته په وینا کې د مومندو پولیټیکل ایجنټ د سیمې خلکو ته ډاډ ورکړل چې د ستونزو د حل لپاره به لازم کوششونه وکړي. د شاهنواز ترکزي رپورټ اورو.
پرون د کوزه محمد جن صاحب په یک غونډه تحصیل کې د اوتمان خیلو قبیلې پړان غار مشرانو حکومت نه په سیمه کې د ترقیاتي منصوبو لکه تعلیم صحت او سړک د پراخولو غوښتنه کړې. پړان غار تحصیل چې د محمد جن صاحب د نورو تحصیلونو نه د سوات سین بیل کړې ده ولسی د چارسری او د منډې پلار محمد جن صاحب ته راځي. په دغه تحصیل کې که یو خوا د ترهګرۍ په ضد کلک قامي تړون شوی و نو بل خوا د حکومتي ترقیاتي کارونو نه محرومه ده. فیض محمد خان چې د یادې سیمې اوسیدونکی دی په پرونی جرګه کې خبرې دوران حکومتی چارواکو نه
غوښتنه
رمان نومي اوسپنګيري ول چې کوم محل خلک د ترهګري له وجه د خپل سیمو نه تختیدل نو هغوی د خپل سیمه حفاظت کاوه او میدان یې خالی نه و پرېخه.
چې د پلانګار تحصیل ارسو کوی چې دا یو غریب تحصیل دی او چاک تحصیل دی ډیر پرځې نه کړي مونږ دې خړو پړو خلکو را پاتې دوه پاغه کوم او د حکومت آبادی چې هغه موږ ساتل چې ځین بیزا تن شو زه خدای را باندې رحم وکړ.
په دې مقاده محمد جن صاحب پولیټیکل ایجنټ وقار علی خان جرګې ته وویل
سره وعده چې ټول ځبنی خو په منار د سلکونو د منار په بجټ کې به مونږه غټه حصہ پړنګار ته وباسو. دا سلوي کروڑ روپې دا سیده کمې چې زمونږ د محمد د ای ډی پی سره راغلي د پاسو مولا گورنر صاحب راکړي په دې کې به ان شاء الله سکیمونه کیږي د پړنګار.
پولیټیکل ایجنټ د مشرانو ته دا هم وویل چې د حکومت په ترقیاتي منصوبو کې به د محمد د جنسي هغه سیمې چې پسمانده پاته شوی دي لکه پلانغار خوایزی او بایزی لټولو اول شامل ول شي. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
دا مشال ریډیو دا
په کورم ایجنسی کې اوریدونکو د فرقیزو شخړو لوجې د بیکور شو خلکو بیرته د غوي کورونو ته د ستنېدو عمل پیل شوی. د سیمې هغه خلک چې لا هم بیکور دي له حکومت غواړي چې خپل کورونو ته د ستنېدو په کار کې مرسته خپل کورونو ته د ستنېدو په کار کې لاغوی سره مرستې وکړي. چارواکي وایي د کورمې ټول بې کوره شوي خلک به په مرحله واره توګه خپل کورونو ته بیرته ولیږل شي. له سیمې د مشال رادیو خبریال طارق اورگزی رپورټ راکوي.
انتظامی چارواکی وایي د متاثرینو واپسی د پولیټیکل انتظامی په مرسته کیږي چې پکې تر اوسه د سلو نه زیاتې کورنۍ واپس کړی شوې. مرستیال پولیټیکل ایجنټ شاهد علي خان مشال رډیو ته وویل د واپسی دغه عمل به یو څو ورځو پورې جاري وي چې پکې لنډې وام او د کسکې علاقو شاوخوا یو نیم سل نورې متاثره کورنۍ به هم واپس کولی شي. ده وویل کم خلک په خپلې مرضۍ سره واپس تلل غواړي، هغوی سره به د پولیټیکل انتظامی لخوا په واپسۍ کې مرسته کیږي او زیاته کړه چې دوی به د متاثرینو د ستونزو په پوره ډول خیال ساتي. په کورما کې د فرقایي شخړو له امله شاوخوا 2000 کورنۍ بې کوره شوې دي چې پکې د یوې شمېرې تر مخه 14000 کورنۍ لا هم د کډوالۍ ژوند په تیرولو مجبوره دي. ځایي مشر او متاثره کس ملک عطاالله خان مشال رډیو ته وویل پکار دی چې حکومت زر تر زره نورې متاثره کورنۍ هم خپلو علاقو کې آباد کړي، ځکه چې په کډوالۍ ژوند کې دوی ډېر سختنګ شوي دي. د دې په جواب کې مرسیال پروتیکل ایجنټ شاهد علي خان وای پړه چنار او دې سره نږدې چې د کمو علاقو متاثرین دي، هغوی به هم خپلو علاقو ته واپس کولی شي او د دې لپاره د متاثرینو سره خبرې اترې روانې دي. واضح دی وی چې په 2003 کال کې د شیعه سنی مشرانو ترمنځ په مری کې یو لوزنامه لاسلیک شوی و چې پکې یو ماده دا هم و چې د جنگونو په وجه د بیکاره شویو خلکو سره په بیا آبادۍ کې به مرسته کیږي. په 2013 کال کې دغه لوزنامه د عملي کېدو وروسته د بیکاره شویو خلکو واپسې په سلسله واره توګه شروع شوې ده. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو د خلکو استازو پرون په اسلام آباد کې د دوی د نوي ټاکل شوي پارلماني مشر حاجي شاجی ګل افریدی په مشرۍ یو غونډه کړې. په دغه غونډه کې د قبایلي سیمو د پرمختګ لپاره په یو ونکاتي اجنډا اتفاق شوی دی. زموږ همکار مجید بابر له حاجی شاجی ګل افریدی سره مرکه کړې چې اورېدو ته تاسو را بوله.
دې کې مونږ سینیټران او نېشنل اسمبلی ممبر بالکل متفق شو او مونږ یو فاتح پښتون لاین باندې راوستلو لپاره یو عوامي ایجنډا مونږ حکومت ته اوس وړاندې کوو. او په دې سلسله کې زموږ د کور کمانډر سره ملاقات یې کیسره بینک او پرایم منسټر سره پرزیدنت سره. په دې کې چې د ټولو نه اول خبره ده فاتح د امن د یقیني کولو لپاره ای ډی پی په عزته طریقه باندې واپس شي. دویم پوینټ چې آرټیکل 247 ختمول دی فاتح دی، یا د صوبې سره ځان کړی شي، یا د جیله صوبه جوړ کړی شي، یا د فاتح کې الیکټډ ایگزیکټو کونسل سټیټس ورکړی شي. په قبایلي علاقو کې د چار دیوارې د تقدس ته په عمل کې دوه خیال وساتل کړی شي. ان اف سی او ارسا کې د فاتح له نمایندګۍ ورکړی شي. په فاتح کې د کرپشن او دهشتګردۍ د ختمولو لپاره د ملک د نورو شانتو صوبو غونډې په فاتح کې نراداری او پرمټ سیستم د ختم شي، او بارډر باندې چې کم انکم دی دا د قانوني کړی شي.
اجي صاحب، آیا تاسو د دې لپاره کم یو اخیری نیټه حکومت ته ورکړی ده؟
بالکل، پدې کې به مونږ هر حد ته ځو. اول خو زمونږ سره د خپل چې کوم زمونږ حاکمان دي دا خبره ول دي، بیا زمونږ سره هاوس دی، هاوس نه بعد بیا زمونږ سره عوام دی. عوام به مونږ راوباسو او دا تحریک به شروع کوو، او ان شاء الله تعالی فاتح ته به آزادی ورکو چې په 1947 کې کوم آزادی فاتح ته نه نصیب شوې.
حاجی صاحب، د آرټیکل 247 د ختمېدو لپاره په ایوان کې تاسو ته دو تهای اکثریت پکار دی، نو په دې اړه تاسو سو په قومي اسمبلی په سنټ کې نورو سیاسي ګوندونو سره په اړیکه کې؟
بالکل، څو ګوندونو سره زموږ خبرې شوې دي چې کم پاتې هغه ته مونږ بیګه خپل عمل جوړ کړو چې مونږ کم یو لس ایمنیز یو او راته سنټران یو، مونږ به په ای پی سی کو او په ای پی سی نه بعد به بل راوړو، او ان شاء الله تعالی چې دا بل به په دوه تهای اکثریت باندې مونږ پاسو.
د پاکستان د پارلمان لغړی حاجی شاجی ګل افریدی سره مو زموږ د همکار مجید بابر مرکه اوریده.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د کوټې په بلیلی سیمه کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرای له دفتر څخه نن د چهارشنبه په ورځ د تر اویا زیات کورنۍ بیرته خپل وطن افغانستان ته ستنې شوې. وطن ته بیرته ستنېدونکي کډوال خوشاله وو چې د کډوالۍ ستړې ژوند یې پای ته ورسید. خدای نور ناصر رپورټ راکوي.
دا سپینسر کډواله چې وایي شاوخوا درې لسیزې یې په بلوچستان کې د کډوالۍ ژوند تیر کړی، هم نن د چهارشنبې په ورځ له زامنو، لوڼو او لمسیانو سره بیرته افغانستان ته ستنېږي. خپل وطن ته ستنېدونکي کډوال چې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ لخوا ورسره مالي مرستې کېږي، د بلوچستان له بیلبیل سیمو څخه راغلي او د کوټې په بودیلي سیمه کې د یو ایچ سی آر په دفتر کې سره یو ځای سوي چې تر رجستریشن وروسته به ټول په ګډه کندهار ته روانېږي. محمد نذیر چې دلته یا په بیل بیل کمپونو کې ژوند کړی، وایي خپل وطن لیدل یې ډیر ارمان دی او سخت خوشحاله دی چې د کډوالۍ ستړی ژوند یې پای ته ورسید. که څه هم وطن ته ستنېدونکي ټول نارینه، ښځې او ماشومان خوشاله وو چې نور یې وطن جوړ سوی او دوی په خوشحالۍ ور روان دي. خو د جان آغا په نامه یو ماشوم بیا وایي په بوري کې د ښوونځي ملګري به یې تل یادېږي او اوس هم ورپسې خفه دی. په کوټه کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ ویاند جویریا ترین وایي د چهارشنبې په ورځ همدا تر اویا زیاتې کورنۍ بیرته خپل وطن ته رهي سوې چې د یو این ایچ سی آر لخوا ورسره د سړي پر سر مالي مرستې کېږي. د ویلو وړ ده چې د پاکستان له بیل بیل سیمو څخه افغانستان ته د کډوالو ستنېدل په 2002 عیسوي کال کې پیل شوي چې لا هم تر دې دمه دوام لري. د یو این ایچ سی آر په خبره په یاد موده کې له بلوچستان صوبې څخه تر 6 لکه زیات افغان کډوال ستانه شوي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
څوک شته که نشته څه چې زمونږ د پښتنو تپوس وکړي او مونږ ته یو لاره وښیي.
دا ماشومان مې غوږ کې به ما ډېر کنډه ته پورې ځان داسې ځنګول. ما دا ماشومان بچه خو به چپه ډېره شون. لور مې دغه نه لاړه، برخه م لاړه، لوپټه م لاړه، چپل م لاړه.
کله یې مونږ ته کارتون راکړو اوس یې مونږ او پولیس لاس ګروه. پولیس ته شکایت کاری کې اول درته دا چې څه بڼه.
مشال راډیو، د بېوسه او خاموشه خلکو غږ.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه چارواکي وایي په پاکستان کې د میشتو غیر راجستر کډوالو د راجستریشن کار به په راتلونکو دوه اونیو کې پیل شي. بلخ د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي چې د افغان کډوالو پر راجستر کولو اعتراض لري. له اسلام آباد احمد الله رپورټ راکوي.
په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارتخانه کې د کډوالو چارو مشر مصری خان مومن مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې میشت د غیر رجسټرډ کډوالو رجسټریشن د جولای میاشتې د 15 نیټې نه شروع کیدونکې و، خو د څه تکنیکی ستونزو په وجه دغه رجسټریشن شروع نه کړی شو. خو دواړه حکومتونه اراده لري چې ډیر زر به دا رجسټریشن شروع کړی شي.
کله چې د سفارت وزیر او سره هیات کابل ته تللی او هلته د افغانستان د مهاجرینو د وزیر سره ملاقات وکړه، په ملاقات کې دوی دا خبره نهایي کړه چې دا رجسټر به خامخا کیږي او نږدې ورځو کې به شروع شي. دا ماتلیدې صرف یو تخنیکی ستونزه وه چې نادره هغه تخنیکی ستونزه لري. هغه تقریبا یو دوه هفته خیالي او شروع به شي انشاءالله.
بلخوا د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان د ګل پورس په اسلام آباد کې ایوي خبري غونډې ته وویل چې په پاکستان کې میشت د غیر رجسټرډ کډوالو پر رجسټریشن ورته اعتراض دی.
منسٹر آف انٹیریئر میں نے کیبینٹ میں کہا مجھے سیریس.
داخله چارو وزیر پا په هیڅ ما کابینې ته وویل چې د غیر رجسټر کډوالو د رجسټریشن په تجویز ورته اعتراض دی او زه داسې بالکل نه کوم ځکه چې دا شان بدوی ته یوه بله قانوني لار ترلاسه شي. دوی به یو خوا پیسې اخلي او په بله لار به واپس پاکستان ته راځي، ځکه چې افغانستان سره مونږه اوږده پوله لرو. نو دا مسله د افغانستان متعلق ده، نو هغوی د مونږ سره کینی او په خشان دي د کډوالو واپسي یقیني کړي. مشال ریډیو چکلا د مصری خان مومن نه تپوس وکړو چې د داخله وزیر د بیان په حق لای د پاکستان حکومت سره څه خبرې شوې دي، نو په جواب کې نوموړی وایي د یادونه ده چې د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ د ملګری ملتونو د کډوالو لپاره های کمشنر انټونیو ګټرز چې د روان کال په جون میاشت کې د اسلام آباد په سفر وو سره ګډي خبري غونډې ته ویلي وو چې په پاکستان کې د لسو لکو نه زیات غیر رجسټرډ کډوال میشت دي او ډیر زر به د دوی رجسټریشن شروع کړی شي. بلخوا په پاکستان کې میشت د رجسټرډ کډوالو په یاد ملک کې د اسارتیا موده غزولو په حق لا د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ د نهې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې د افغان کډوالو ستنېده به د 1 دسمبر 2015 نه پس په 2 کالو کې بشپړولی شي او یوازې د پاکستان کابینه د افغان کډوالو په پاکستان کې د اسارتیا موده غزولی شي. د ملګری ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر تر مخه چې دا مهال په پاکستان کې د 15 لکو څخه زیات رجسټرډ کډوال ژوند کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو لمشال رادیو.
د پاکستان پوز مشر پرون کراچۍ ته د خپل سفر په ترڅ کې په هغه خار کې له ترهګرۍ سره د تړلو مقدمو اورېدو لپاره او د دې لپاره چې دغه کار نور هم چټک شي د پوځي عدالتونو د شمیر زیاتولو اعلان وکړ. نوموړي دغه راز ویلي تر هغې چې په کراچۍ کې د وسلوالو فعالیتونه او په حکومتي ادارو کې د غلا غلطې پیښې په بشپړه توګه له منځه وړل شوي نه وي، په هغه خار کې به د امنیتي ځواکونو عملیات دوام ولري. بلخوا د چارو پوهان وایي د کراچۍ امنیتي وضعیت د مخکې پرتله یو څه ښه شوی او پوځ غواړي چې دغه لاسته راوړنه له لاسه ورنکړي. له اسلام آباد د رابعې اکرم خان رپورټ اورو.
د آی ایس پی آر لاړخه جاری شوی خبر پاڼې په وینا چې په کراچۍ کې د امن او امان په اړه د یوې غونډې مشري کولو په وخت د پاکستان پوځ مشر اړوند ادارو ته هدایت وکړو چې د کراچۍ اپریشن دې تر هغه وخت پورې جاري وساتل شي چې تر څو وسلوال، جرایم پیشه، مافیا او د کرپشن خاتمه نه کیږي. په دې غونډه کې عسکري او د پولیسو مشر ولې هم ګډون وکړو چې په کې ډی جی رینجرز جنرل بلال اکبر او د سین صوبې د پولیسو مشر آی جی غلام حیدر جمالی جنرل راحیل شریف ته د کراچۍ اپریشن په اړه بریفینګ ورکړو. د ذکر ده په دې موقع جنرل راحیل شریف د پولیسو په کارکردګۍ کې بهتری راوستلو لپاره او تربیت لپاره د 6.5 کروڑ سامان هم د کراچۍ پولیسو ته ورکړو. کراچۍ ته د آرمی چیف دورې او پوځي عدالتونو شمیر زیاتولو منصورې په اړه د سیاسي چارو کارپوه ایمل خټک وایي چې پوځ غواړي چې کراچۍ اپریشن سر ته ورسوي او نه غواړي چې د دې رفتار پروشي.
کوم خلکو خلاف کیږي هغه ته ځنې مراد ملو شي، نو هغه پخکاره وي چې نه اپریشن په دې شکل کې رواني او تر هغه پورې بنانی تر څو پورې چې دی خپل اهداف نه کړي. نو دا یو قسم ته چې دینو د سیاسيانو او د فوجیانو مخ کې چې کوم یو بدګماني ده یا د اپریشن حوالې سره چې کوم اختلافات دي، دا د هغه په پس منظر کې د رئیس شریف سره دورې ته کتل پکار دي.
دفاعي چارو کارپوه پخوانی بریګیډیر سید نذیر په وینا چې پوځ د کراچۍ اپریشن کې توندوالی راوستل غواړي او دا اپریشن په دویم مرحله کې داخليږي. د ته په وینا چې په دې مرحله کې به د وسلوالو عناصرو په شا ولاړ خلکو او نیول شوو خلکو خلاف کاروایی کوي او هم دې له وجې د پوځ مشر پوځي عدالتونو په شمیره کې اضافه وکړه.
وڅوک همې په جرمونو کې راغلي دي، بل تختول او پاغي باندې به تاوانونه غوښتل، دغه ډیر کم شوي دي. ټارګټ کلینګ او چرا قبضه ګروپ چې کم دي هغه هم دغه کم شوي دي. بل طرف ته اب ته هم لاسه چولې شوې دي. نو ضروري خبره چې څوک چې راغوي مرګرته کوي، څوک چې پولیټیکل لاس
د فکر د متحده قومی موومنټ په 12 اگست کراچۍ کې روان اپریشن خلاف د تحفظاتو اظهار کړی وو او قومي او صوبایي اسمبلیو نه استعفی ورکړی وي. د ایم کیو ایم د استعفو په معامله د حکومت ایم کیو ایم سره مذاکرات هم روان دي چې پکې د حکومت لاړخه مشري د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن کوي.
دا مشال تر څنګه سه
دا سحر لنهو دا مخام ترشپگو
اوردن کو مشال ریڈیو تا تاسو غوگی د مازیګر 15 بجې کې دن کې دی د مجید بابرنا لند خبرونه اور
نن په بنو کې د شمالي وزیرستان سره د تعلقاتو قبیلو مشرانو یو ویلوې جرګې د حکومت مخ په لسی متزر تر دره دستانې دوه غوښتنه کړې ده. د خیبر قبایلی سیمې نه د قومي اسمبلۍ غړی حاجي شاجو ګل وایي چې دوی د قبایلی سیمو د پرمختګ لپاره یوه اووه نوکاتي ایجنډا جوړه کړې چې د منظورۍ لپاره به یې ډېر ژر حکومت ته وړاندې کړي. د مومندو قبایلی سیمې د پړانګار مشرانو د پاکستاني حکومت غوښتنه کړې ده چې په سیمه کې د ترقیاتي منصوبې پراخې کړل شي. نن په راولپنډا کې د پاکستان د پوځ د مشر جنرل اهل شریف او د امریکې د مرکزي کمانډ سینټ کوم مشر جنرل لوید آسټن ترمنځ ملاقات شوه. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې پوځیان دې په مذاکره کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد په عملیاتو بوخت دي او زر به دا ولسوالي د مخالفینو له وجوده پاک شي. د افغانستان د کډوالو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی ویلي چې افغان کډوال تر دوه نورو کلونو پورې هم په پاکستان کې پاتې کېدای شي. ملګرو ملتونو پرون ویلي دي چې د بالکان هیوادونو له لارې یورپي هیوادونو ته د تلونکو کډوالو شمیره د ورځې په حساب 3000 ته رسیدو امکان دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویلي دي چې د حقانی شبکې د یو مشر ورور عبدالعزیز حقانی یې د ترهګرو په نړیوال ځانګړي فهرست کې شامل کړی دی. په سپین او مراکش کې پولیسو هغه څور لستنه د شک په بنیاد نیولې دي چې په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لپاره خلک برتی کول. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د دې هیواد وزیر اعظم ته د نگران کابینې د جوړولو دنده وسپارله چې د نومبر میاشتې تر ټاکنو پورې حکومتي چارې پر مخ بوزي. د امریکا د دفاع وزارت پرون وویل چې له ترکی سره د یوې معاهدې تخنیکي اړخ بشپړ کړی چې پر اساس به ترکی د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې داعش پر ضد په عملیاتو کې ګډون وکړي.
لن خبرونه مول مجید بابر اوریدل او سوریدونکو د زینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال سراج زهیر ناورو.
نن د پیښور نخبرېدونکو آج ورځپاڼه خپلې ادارې په قبایلي سیمو کې د بلدیاتي انتخاباتو په ضرورت باندې لیکلي او ویل شروع نه قبایلي سیمې د پاکستان په قومي بهیر کې نه دي شامل کړی شوی او د غرنګ د فاټا اولس ته په فیصله سازي کې برخه هم نه ده ورکړی شوی. نو دا وجه ده چې دغلته د اربونو روپو منصوبې بې ځایت للی دي او اولس ته یې هیڅ ګټه نه ده رسېدلې او دا شان خلک نن هم د بنیادي ضرورتونو نه محرومه پاتې دي. د ادارې په وینا چې اوس ته خیبر پختونخوا گورنر دا خبره کړي چې په فاټا کې به بلدیاتي انتخابات کولې شي او د دې لپاره به د قبایلي سیمو د حالاتو پر رڼا کې نظام جوړولې شي. نو کچري حکومت دا فیصله عملي کړه نو د فاټا اولس ته به لدی ډیره ګټه ورسي. دریا اخیری کې وایي د فاټا لپاره اکثر داسې اعلانونه کیږي خو بیا عملي نشي. نو باید د فاټا ټول د پارلیمان غړي په حکومت باندې زور راوړي چې دغلته بلدیاتي انتخابات زر تر زره وکړي ځکه چې بلدیاتي نمائندگان د او د حکومت ترمنځ د یو پل کردار ادا کوي. نو دا شن به د قبایلي سیمو مسلې په خشن هوارې شي. بل پلو جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې د وزیر اعظم نواز شریف له خولې لیکي چې د ترهګرۍ خلاف روان په قومي اکشن پلان به په سختۍ سره عمل درآمد کولی شي او چې څوک هم په فرقیز اړې ګړې کې ککړ وي د هغوی پر ضد به سخته کاروایی کوي. ادارې وړاندې لیکي چې د فرقوارانه ترهګرۍ نه بې شکه چې پاکستان ته ډېر نقصان رسېدلی دی او دې لړکې د حکومت خوا د سختی کاروائی فیصله بیخی سما ده. خو باید چې په دې اړه د مختلفو فقو علما کرام او د دینی مدرسو مشرولی په اعتماد کې واغستل شي او په دې حواله یو غوره کړنلاره جوړ کړي. ادریا اخری کې لیکي حکومت له دا هم پکار دي چې د مدرسو د مشرانو او عالمانو تجویزونه او مشورې په نظر کې وساتي او دا تاثر هرگز ور نه کړي چې ګنی حکومت د یوې فرقې سره نرمي خای او د بلې سره سختی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
فورن پالیسی مجلې د افغانستان د روغې جوړې په خبرو کې د امریکا او نړیوالې ټولنې د رول او نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا د افغانستان په جګړه کې د عام افغانانو د وژنو پیښو په اړه د امریکایي پوځ لخوا پر پیل شویو پلټنو لیکنې خبرې کړې دي چې تفصیل به یې له انیس اجمل واورو.
فورن پالیسی مجله لیکي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی دا خبره سمه ده چې پاکستان دې د افغانستان د سولې ثبات په لړ کې نورم ډېر څه وکړي، خو د زیاتره افغانانو دا دریځ چې په افغانستان کې د تشدد جړې د پاکستان د بهرنیو پالیسیانو وجه ده سم نه ده. مقاله لیکي که څه هم پاکستان د سولې د خبرو لپاره ډېر څه کولی شي او باید چې دې لړ کې مرسته هم وکړي، خو د پاکستان په طالبانو سیاسي معاهدې ته د راوستلو لپاره اثر اوس کافي نه ښکاري. فورن پالیسی لیکي چې په افغانستان کې امن ممکنه ده، خو د دې لپاره د سیمې بهر هم د کوششونو کولو ضرورت ده، ځکه چې د سپاړه چې طالبان اندېښمن دي هغه د نړیوالو په لاسونو کې ده. مقاله لیکي باید امریکا د خپل رول څرګندونه وکړي چې دا هیواد نور د میانسکړي او د وسلوالو پر ضد د جګړې لپاره د اتحادي په توګه کردار نشي ترسره کولی. مقاله لیکي زیاته مهمه دا ده چې د امریکا په مشرۍ نړیواله ټولنه د افغان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو بیا شروع کولو او دې لړکې د باور جوړولو لپاره چې پکې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر بیرته پرانستل، د قیدیانو تبادله، د امریکا او د ملګرو ملتونو د بندیزونو د لیست نه د طالبانو لرې کول او مشروطه ډسبندیانې شامل دي سمې مرستې وکړي. بلخوا نیویارک ټایمز رسپانه لیکي د مغربي هیوادونو یو لړ پوړي چارواکي د ګلپروس ویلي دي چې د امریکا پوست په افغانستان کې په 2012 او 2013 کالونو کې د لږ تر لږه د هغو 1100 عامو وګړو د وژنې د یوې لړۍ په اړه دوباره پلټنې پیل کړي دي چې افغان چارواکي یې تورونه د خاصو ځواکونو په یوې ډلې اچوي. روسپانه لیکي افغان پلټونکو ته یو داسې ویډیو په لاس ورغلی ده چې پکې یو ژباړونکی چې د زکریا کندهاري په نامه یادیږي او په زکریا نورزی هم پیژندل کیږي، په نرخ سیمه کې پر یو سړي تشدد کوي او پوښتنې ترې کوي. پلټونکو ویلي دي چې د خاصو ځواکونو ډله په نرخ کې د ولسوالۍ دفتر سره نږدې اوسېدله او دغلته د افغان ځواکونو د مرکزي استخباراتي ادارې دفتر هم دی. د بشري حقونو ادارې هیومن رایټس واچ ول څېړونکي پتریسیا ګراسمن د امریکایي پوست د پلټونو د رپورټونو په محتاط ډول هرکلی کړی دی او ویلي دي چې دا پلټنې ډېرې مخکې کول پکار وي. نوموړي ویلي دي پلټنې باید داسې وشي چې آیا امریکایي ځواکونه په دې کې نیغ په نیغه ښکېلو او دا چې دوی د دغه پیښې نه خبر هم وو او کنه.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. فرانس پریس خبری ایجنسی په سوریه یا شام کې د بشر الاسد د ځواکونو په لیکو کې د جنگیدونکو افغانانو په اړه رپورت خپور کړی دی. ایجنسی وایي پیران کې میشت افغان کډوال د تهران په مرسته شام ته لیږدول کیږي او هلته د رژیم مخالفه وسلوالو پر ضد جګړه کوي. عبدالحی کاکړ تفصیل راکوي.
فرانس پریس خبری ایجنسی لیکي د ایران محافظ پاسداران په هغه هیواد کې میشت 6000 کډوال برتی کوي او د جګړې لپاره شام ته لیږي. ایجنسی د 15 کلن هزاره توکمه حیدر له میرمنې جهانتاب رحیمی سره خبرې کړې دي. دا وایي خاوند یې یو میاشت مخکې ورته ټلیفون وکړ او وی ویل چې شام لزی او کېدای سي بیا بیرته رانسی. دا زیاتوي له حیدر سره د $100 او د ایران د استوګنې د رسمي اجازتنامې شمنه سبب خود دې په خبره دې ورته خواست وکړ چې مزه او ځان د پچو پیسو لپاره موښنه. خود اجنس په وینا څو ورځې وروسته حیدر شام ته ولاړ او بیا څه وخت پس ایرانی چارواکو د کورنۍ ته د مرګ خبر ورکړ. د شمالیشا د چارو پو فلیپ سمیت فرانس پریس خبری اجنس ته ویلي دا وخت د یو اټکل لمخې په شام کې د 2015 په منځ کې افغانان په جګړه بوختي. د د پوینا ایرانی چارواکي د افغان کډوالو استحصال کوي، ځینې مجبوروي چې جنگ ته لاړ سي او ځینو ته د استوګنی اجازه نامو او د معاش ورکولو تمه ورکوي. خبری اجنسی زیاتوي په کابل کې ایران سفارت دا تورونه ردوي چې ګواکې افغان کډوال شام ته لیږي، چې حتی د بشار الاسد د ځواکونو په لیکو کې د هغه د مخالفه وسلوالو پر ضد جګړه وکړي. خدا جانس په وینا تیر کال د اسد مخالفه جګړه مارو یو داسې ویډیو خپره کړې و چې پکې په وینو لړلې یو افغان وای دی په ایران کې په ناقانونه توګه اوسېدی او چارواکو ورته وویل یا خو د $600 په بدل کې شام ته د جګړې لپاره ولاړ سه او کنه نو له هیواده وتلو ته تیار سه.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وگ ورته ونیسی
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه وجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د افغانستان په هلمند ولایت کې د ناټو دوه پوځیان په یو حمله کې چبل کیږي د افغان امنیتي ځواکونو له منځه دوه سرتیرو پر هغوی ډزې کړي وجل شوي دي. ناټو د وجل شوو پوځیانو نه هویت او نه هم د پیښې ځای په ډاګه کړی. خو له دې مخکې د روان میلادي کال پیل راهیسې په دا ډول ورته دوه پیښو کې یو امریکایي سرتیری او درې امریکایي ملکي ټیکهداران وجل شوي ول. دا نوې پیښه په هغه ولایت کې شوې چې پکې وسلوال طالبان ډېر فعال ګڼل کیږي. نوریاس نوري تفصیل لري.
نړیوالو ځواکونو ویل دو تنو چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو یونیفورم یې اغوستی و نن د یوې پوځي اډې دننه په ډزو د ناتو دوه پوځیان ووژل. ناتو په خپره کړي بیان کې د دغه پیښې په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې دا پیښه د افغانستان په جنوب هلمند ولایت کې شوې چیرې چې د ډیری نړیوالو ځواکونو ډیره برخه امریکایان دي. داسې ښکاري چې دا به هم د افغان امنیتي ځواکونو له منځه پر نړیوالو ځواکونو د حملو وروستۍ بېلګه وي. د روان کال له پیل راهیسې دا ډول دوه نورې حملې هم شوي چې پکې یو امریکایي سرتیری او درې امریکایي ملکي ټیکهداران وژل شوي وو. په جنوري میاشت کې د کابل په هوایي ډګر کې یو افغان سرتیری په ډزو درې امریکایي ټیکهداران وژلي وو. په اپریل میاشت کې هم په جلال آباد کې د امریکایي ځواکونو په اډه کې دننه یو افغان سرتیری په ډزو یو امریکایي سرتیری وژلی وو. په هلمند کې د دغه نوې پیښې په اړه ناتو تر اوسه د وژل شوو پوځیانو هویت نه دی په ډاګه کړی او نه هم د پیښې ځای ښودلی دی. خو ناتو یوازې دومره ویلي چې افغان پوځي یونیفورم لرونکو د پوځي اډې دننه پر هغې ارادې ډزې وکړې چې نړیوال سرتیری پکې سپاره وو. تر اوسه د دغې حملې مسؤلیت چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. خو د اسوشیټد پرس آژانس په وینا په تیرو وختونو کې د ځینو دا ډول حملو تر شا وسلوالو طالبانو لاس لاره او د ځینو تر شا یې انفرادي انګیزې پرتې دي. دغه حمله په هلمند کې په داسې وخت کې شوې چې نن سهار د موسی کلا ولسوالۍ د سقوط خبر ورکړل شو. دغه ولسوالۍ چې له څو ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو له څو اړخونو محاصره کړې وه، د افغان سیمه ییزو چارواکو په وینا نن سهار وروسته له هغې طالبانو ونیوله چې له څو اړخونو په سلګونو وسلوالو پرې برید وکړ. د هلمند ولایت شورا مشر کریم اتل دې آژانس ته ویلي چې له څو ورځو راهیسې په سیمه کې امنیتي ځواکونه له خطر سره مخامخ خو مرکزي حکومت د هغوی د ملاتړ لپاره تر اوسه نوي ځواکونه نه دي وراستولي.
نوریاس نوری ول پاکستان خبریدونکو کې ایکسپریس ټریبیون رسپانه د افغان طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر د ورور ملا عبدالمنان لخلی وایي چې د ملا عمر تر مړینې وروسته د طالبانو د مشرۍ پر سر د هغوی ترمنځ پیدا شوي اختلافات ختم نه شول، نو کېدلی شي د دغه ډلې دننه جګړه پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې د ملا عمر تر مړینې وروسته ملا اختر محمد منصور د طالبانو نوی مشر ټاکل شوی دی، خو ځینې طالب مشرانو په خپله د ملا عمر د کورنۍ غړي له دغه پریکړې سره اختلاف لري. د مقالې مهم ټکی ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
ایکسپریس ټریبیون رسپانه لیکي د طالبانو د مړ شوي مشر ملا محمد عمر رور ملا عبدالمنان د نهي پورس خبرداري ورکړي چې کده ډلې نوي مشر ملا اختر منصور او داغه د مخالفینو ترمنځ خپل منځي اختلافات ختم نشي، نو ممکن ده په لیکو کې د نننه جګړه پیل شي. رسپانه لیکي د طالبانو د ځینو مشرانو په ګډون د ملا عمر کورنۍ د ملا اختر منصور مشري نه مني او داوه کوي چې هغه مذهبي عالمانو د مشرتابه د کونسل غړو په اکثریت سره نه دي منتخب کړي. خو بیا د ملا منصور پلویان دغه داوه ردوي او وایي چې د یادې شورا 95% غړو یې انتخاب کړي دي. د علما شورا غړي مفتي معصوم افغاني ورسپانې ته ویلي دي چې د مذهبي مشرانو یوه ډله چې د دغو اختلافاتو د لرې کولو لپاره منځګړتوب کوي له مخالفینو یې د فیصلې کولو واک اختیار ترلاسه کړی دی، خو بیا ملا منصور دغو ملایانو ته په واک ورکولو لا نه دی رضا شوی. د مفتي معصوم په خبره دی پر اعتماد دی چې منصور به دغو علماو ته په دوه درې ورځو کې دننه واک اختیار ورکړي. رسپانې لیکي په عین حال کې ملا عبدالمنان د هغو معلوماتو د ترلاسه کولو خبره کوي چې د ملا منصور پلویان دغو کسانو خلاف فتوا جاری کول غواړي، څوک چې لاغه سره د بیعت کولو نه انکار کوي. نوموړي له افغانستان په ټلیفون رسپانې ته وویل چې مجاهدین د داسې فتوا نه مني او د مذهبي علماو فیصلې ته دی انتظار وکړي. دغه په خبره کچري د علماو د فیصلې نه مخکې یو طرفه فتوا جاری شوه، نو ښایي دغه اختلافات لا زیات شي. دا چې د ملا عمر کورنۍ ولې د ملا منصور مخالفت کوي، د دې پوښتنې په جواب کې ملا عبدالمنان رسپانې ته وویل چې هغه د ملا عمر تر واک لاندې خپله یو کمانډر وو. دغه په خبره دوی دا کلکه عقیده لري چې د دوی هدف مقدس دی او یوازې په هغه صورت کې ترلاسه کېدی شي چې نوی مشر د علماو، مجاهدینو او باسره شخصیتونو په اتفاقي رای سره منتخب شي.
ملیحا میرزاده وا د افغانستان د ننګرهار ولایتي شورا غړو پرون یو خبري غونډه کړې چې پکې دغه ولایت امنیتي او اداري وضعیت د اندېښنې وړ بدل دی. دوی له مرکزي حکومت غوښتي چې په ټولو ولایتي ادارو او ولسوالیو کې د مثبت بدلون راولي. په دغه اړه اورو د جلال آباد نه د مشال ریډیو د خبريال باز محمد عابد پر رپورټ کې.
د ننګرهار ولایتي شورا غړو د سه شنبه په ورځ په یو خبري ناسته کې د دغه ولایت امنیتي او اداري وضعیت د اندېښنې وړ وباله. د ننګرهار ولایتي شورا مرستیال ډاکټر محمد ناصر کامول په خپلو خبرو کې وویل دولت دې د دغه ولایت امنیتي وضعیت ته پام وکړي او د وسلوالو مخالفینو د نفوذ مخه دې ونیسي.
ننګرهار کې اوسنی حالت د منځل نشي نو تاسو به وګورئ چې د دولت مخالفین جدي ورځ تر بلې پیاوړي. څلور میاشتې مخکې شینوارو کې په یو کلي کې د داعش مسله وه. اوس تقریبا د شینوارو په ډېرو ولسوالیو کې داعش نفوذ کړی دی او ډېر ځایي خلک هغوی را بې ځایه شوي دي. نو د ننګرهار د ولسونو په استازۍ زه بیا هم په مرکزي دولت او هم په محلي دولت باندې غږ کوم چې دغه مشکل ته نور د پای ټکی کېږدي.
د ننګرهار ولایتي شورا غړي ذبیح الله ازمري په خپلو خبرو کې له دولت نه وغوښتل چې د ننګرهار په ټولو ادارو کې د لپساد نه پاک په کار پو او هیواد پاله خلک په کار وګمارل شي.
په اول قدم کې موږ غوښتنه همدار چې په ننګرهار کې اصلاحات راشي، په کار پو اهل او بااحساس وطن پرست خلک په دندو وګمارل شي او دغه ټیکهدار د اداراتو مسؤلین او ولسوالان نه موږ خلاص. که چیرته فرمایشي خلک په روابطو په استناد باندې ولاړ خلک دلته په ولایتي اداره کې په دندو وګمارل شي، تاسو به شاهدان دي چې موږ به د هغې سره مخالفت کوو.
د ننګرهار ولایتي شورا وکیلان په داسې حال کې له مرکزي حکومت نه د ننګرهار په ادارو کې د مثبت بدلون غوښتنه کوي چې ټاکل شوې وه چې د تېرې دوشنبې په ورځ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ننګرهار ته په خپل راتګ سره د دغه ولایت په ادارو کې ژور تغییرات راولي. خو د ننګرهار د والي سلیم خان کندوزي په وینا د ولسمشر راتګ د خرابې هوا له امله وځنډېده. د یادولو ده چې د تېرې دوشنبې په ورځ د ولسمشر راتګ ته له بېلابېلو ولسوالیو څخه په سلګونو تنه قومي مشران، د مدني ټولنو ګڼ شمېر استازي او یو شمېر ځوانان وربلل شوي وو چې د ټولو په څېرو کې د ننګرهار په ادارو کې د ژور بدلون هیلې پیدا شوې وې. خو د ولسمشر د سفر ځنډېدو خلک یو ډول ناهیلي کړل. ولې تمه لري چې ولسمشر به ننګرهار ته راځي او په ټولو ادارو کې به ژور بدلون راولي؟ باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې دین د شګردی مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوه
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه کې
مشته مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسه چابه د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
ایشیایی ترقیاتی بانک د پاکستان لپاره د کال پر سر د یو ارب او شل کروڑ ډالر امدادي پیکج منظور کړی. ویل شوی دغه پیسې په پاکستان کې په پرمختیایي کارونو او همداراز د هغه هیواد د حکومتي ادارو د پیاوړتیا پر چارو لګول کیږي. د اقتصادي چارو پوهان وایي هغه مالی مرستې چې د نړۍ هیوادونه پاکستان ته ورکوي په سمه توګه نه مصرفیږي او ځکه نو د دوی په خبره ګټه پاکستانی ولس ته نه رسیږي. له اسلام آباد سراج ظهیر رپورټ راکوي.
اسلام آباد کې د ایشیایي ترقیاتی بینک لخوا جاری شوی بیان تر مخه چې پاکستان کې د انفراستراکچر د ادارو د مضبوطۍ او ځوانانو ته روزګار ورکولو لپاره ایشی ترقیاتی بینک د 15 کالو لپاره د شپږ ارب ډالر امدادي پیکج منظوري ورکړې ده او دې لړ کې به هر کال پاکستان ته یو ارب شل کروڑ ډالر ورکوي. بیان زیاتوي چې دا پیسې به په پاکستان کې د انفراستراکچر په ګډون په شپږو څانګو کې خرچ کولی شي چې پکې د سړکونو جوړول او د توانایي منصوبے ہم شامل دی. په اسلام آباد کې د اسلامک انټرنیشنل پوهنتون د معاشیاتو استاد او تجزیه کار ډاکټر مراج الحق وی چې دا ډیر لوی رقم دی او لدې د پاکستان په معیشت او د ادارو په خوالی کې ډیر فائدہ کې دی شي خو د پاکستان حکومت یې په سنجیدګۍ سره خرج کړي.
کوم الله تعالی مونږ تخپل کم ذرایع او کم وسایل را کړی دي چې هغه مونږ په پر په صحیح طریقه سره یوټیلایز کو او دا غي فائدہ او دا غي کم میوه چې ده چاغه عوامو ته ورس. نو دا خو حکومت ته یو اپرچونیټی ده او یو گرین سیگنل دی چې ایشین ډیولپمنٹ بینک چې دی نو هغه یو امدادي پیکیج د گورنمنٹ آف پاکستان لپاره اناؤنس کړی دی. نو گورنمنٹ آف پاکستان د پکار دی چې دا د ایشین ډیولپمنٹ بینک په ډایرکشن باندې پاغي باندې دی ولګي او عوامو ته پکار دی چې دی پیدا میرا وشي.
یو بل د معاشي چارو تجزیه کار اکرامتی هم په دې اړه مشال ریډیو ته وي.
امدادونو او دا چې کوم قرضې دي دا چې پاکستان ته ورکړي کیږي نو دغه یو سیز وی چې هغه ته وایي ایس پی پی دا پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام چې دے فارسی حکومت چلائی اس بات کی کمی پیسی دی کہ دا عوام خرگڑن را دی دا آگے وجہ دا دا کہ کم ٹیکے دی ور کئی آگا کمپنیانی کی وی آگا بنیادی طور پر دا فوج وی لکا ایف ڈبلیو او اور نور ادارے آگا جی کم کارونا کئی نو آگا جواب دے نہیں دی پارلیمنٹ تا لہٰذا آگے پکے خوری پیسے دو ایم سیویلین ہم دا کار کئی اور کانٹریکٹس کم ور کی یہ آگے کے بڑے وقت سے کی گی لہٰذا پرفارمنس دیر لو
دا ذکر دا دروان کال پا جون میاش کے ہم ایشیائی ترقیاتی بینک پا پاکستان کے دا کال 2014 دا سیلاب لوجے اوران شو کورونو او سڑکونو دا بحالی لپارا پاکستان تا 2.6 ملین ڈالر امداد ور کڑے وو سراج زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
د خیبر پختونخوا د سواد د مرکزی ښار منګورې اوسیدونکي 14 کلنه سنبل وایي د کورنۍ غربت د تاړ کړې چې د سیمې د خلکو د واده خدای په محفلونو کې وګړيږي د دې په خبره پلار یې ناروغ دی او د ګټې وټې نور هیڅ څوک نه لري له سنبل سره په سواد کې د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان خبرې کړې دي او د رپورټ یې پرې جوړ کړی دی
څوک یو تور سره نه غواړي چې د دې سیمه درې کم چاته دی په خپل پخ پګړ شم یا د سو کم یو تور سره نه غواړي کوم ډیر د مجبورای نه دی دا پن مخفل کو
د سوات منګورې 14 کلنه سومبل وای چې ارمان می دا او چې واده شم او په خپل کور کې په عزت ژوند تیر کم ولی خبر نه وم چې په ژوند کې به می داسې سختي وي وای چې سو میاشتې وړاندې می پلار فالج و هو او په کټ شو دغه رنګه مشر رو می هم بیمار دی په کور کې د خرچه او دوای رقم نه وو نو د ګډا پیشه می اختیار کړه
زما والد صاحب پالو جو نو زه دغه مجبورې نه دی پنتر عالم زمونږ د کور خرچه چې به می کم رول کوله نو دغه مازه خراب شو او خور می دا هغه ټی بی بیمار ده نو زمونږ د کور د بوټ د چوتول سوق نو نو ما بیا دی پنته غاړه کې خو ده
سمبول زیاتوي چې په ناروغ پلار رور او د خور په علاج می ډیر رقم لګي دغه رنګا په وړو کې شان کور کې په کرایه اوسېږو او ما ته په دې وطن کې داسې بل روزګار نه ملاویږي چې د دوی علاج پر وکم او نه را سره دولت یا غیر دولتي ټولنې مرستې کوي چم گاوننا په پټه ودونو ته زم او دوی لا رقم پیدا کوم
ما د سینه ډیر تعلیم کړی دی چې زه دا نوکری وکم ما ته ډیره تنخواه میلاو شي زه په هغې کې خپل کور خرچه او دا وکم دسی مال نه سنور نور راځي او نه پنور نور کې دا بيماريان کې گدري کسان دي د کور خرچوم ده بلون راشي د کور کرای شي ارس شین پدی کې بمون غسان کم کمی ته مخ کې کوم زمونږ دون وس نشته دې بس ته کرکټ کې پروت ته زمونږ دون وس نشته چې مونږه غته گاډي والو او د ته ساتنګ شي مونږه بار ته بس بس هم دغه چې نا جوړ شوی دن بس پدی کټ کې پروت ته
سمبل مور بی بی حسن پری وای چې لور می د کله نا سړو ته په میدان کې غډیږي پزړه ډیره سخته وړم ولې د کور نور تنانو لپاره می پزړه کانه اخو ده او لور ته می د غډا اجازه ورکو
موږ د خدای تعالی جزانان یو زما د خوان بیمار ده نو موږ په دې باندې دار او سماج د دې لپاره ډیر زیات ګران ده د دې لپاره می راوست اعظم پزړه باندې ډیر سخت تیریږي او زه د خپل خوان لپاره ډیر ناکام ده کوم د خدای پاکه کې زما را بچي نو می لور نه جوړ ده می زوی نه جوړ ده می چې د خاون نه جوړ ده په موږ ډیر سخت ده
د شپاړس کلنې سنبول د غستون زمو چې کله د سوات قامی اسمبلی خزینه غړي عائشه سید ته وړاندې کړه نو هغوی په ډیر د افسوس سرګندونې وکړې او مشال رډیو ته وویل
دا ذمہ داری زمونږ د حکومت د زمونږ د معاشره د زمونږ د خلکو ده او زه ډیر په افسوس سره وایم چې حکومتونه هم هغه ذمہ داری یې نه ادا کوي کوم چې د هغه په کار دي ان شاء الله زما به تاسو سره لوزي چې د دې جنې د دې ماشومې د زما بچې د دې د سپورټ کولو به زه پوره کوشش کوم چې د تاسو هنر خو دې تاسو روزګار ورکو او ان شاء الله د خپل ژوند ډیر په حیا په عزت او د سواد د نوم د اوچتولو لپاره
د سواد شپاړس کلنه سنبول وای کچره دولت یا غیر دولتي ادارې د دوی د کورنۍ علاج وکړي او دوی ته روزګار میلاو شي نو دا به د ګډا پیشه پرېږدي نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلندو سپو 2013 پنځل زرا درې سوه شپېته پنځل زرا اووه سوه شپېته او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو .com باندې صفحه اوریدلی شئ.
د پاکستان سپریم کورټ د خیبر پختونخوا د کورنیو چارو سکرتر او د کرک ضلع مرستیال کمشنر ته امر کړی چې په کرک ضلع کې د شری مهاراج سمدی په نوم د یو تاریخي مندر د بیا بادولو چارې زر تر زره پیل کړي. په خیبر پختونخوا کې میشتو هندو اقلیتي وګړي د پاکستان سپریم کورټ دغه اقدام ستایلی او له حکومت یې غوښتنه کړې چې د ټولو لګکیو وران کړل شوي د عبادت ځایونه دې بیا ورته جوړ کړي. له پیښوره شبیر جان رپورټ راکوي.
تیره ورځ د پاکستان سپریم کورټ د خیبر پښتونخوا د کورونا چارو سیکرټري ارباب عارف د کرک ډیپټي کمشنر شعیب جدون او د پاکستان مسلم لیگ لخوا د کشمیر ډلو سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړی رمیش کمار ته وویل چې په کرک کې د دغه تاریخي مندر د بیا ودانۍ او خایس لپاره دی یو کارپو انجینیر یا آرکیټیکټ وټاکي چې دغه مندر په خپل اصلي حالت کې بیا جوړ کړی شي. د سپریم کورټ د دغه پریکړه په حق باندې د کرک ضلع ډیپټي کمشنر شعیب جدون مشال لیډو ته وویل چې وړاندې نه دوی د دغه مندر په بیا ودانۍ کار پیل کړی دی ولی اوس په د سپریم کورټ د حکم تر مخه په خپل خصوصي شکل کې بیا جوړ کړی. مونږ په دې باندې چې کوم خاص د ډیزاین دی کار شروع کړی دی او موږ وړاندې هم دې نه چار دیوالي راتاو کړی ده خو ولې اوس په سپریم کورټ په حکم باندې دې لپاره یو آرکیټیکټ سلاکار ټاکو او د اوقافو محکمې ملګرو د هندو ورولې غړو سره په ګډه به د دې نقشه جوړ کړو او په خپل خاص شکل کې به د دې بیا ودانۍ پیل کړو. خو ولې وړاندې هم د سپریم کورټ په حکم باندې مونږ په دې باندې کار شروع کړو او دې باندې ډیر کار شوی هم دی. بلخوا په خیبر پختونخوا کې د کمشمیر ډلو او د هندوانو ډلو تنظیم مشر هارون سر عبدیال مشال لیډو ته وویل چې باید په خیبر پختونخوا کې چې څومره هم د کمشمیر ډلو عبادت خانې دي هغه د تاریخي اساسه وګرځول شي او ټول د خپل حالت کې بحال کړي او د دې امنیت ته هم باور کړي. د پامل دا چې سمونه وړاندې په کر کې د مقامی کسانو او د هندو رورولې غړو ترمنځ د دغه مندر پزمکه په ملکیت باندې شخړه رامخته شوې وه. ولی د کرک ضلع ډیپټي کمشنر شعیب جدین داوا کوي چې هغه شخړه د خبرو اترو د لارې هواره کړې ده. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
اوریدونکو د روانې خبرونې د پای شېبې دی د مجید بابرنا لنډ خبرونه اورو.
نن په بنو کې د شمالي وزیرستان سره د تعلق لرونکو قبیلو مشرانو یو ویلوې جرګې د حکومت ته خپلو سیمو ته زر تر زره د ستنېدو غوښتنه کړې ده. د خیبر قبایلي سیمې نه د قومي اسمبلۍ غړي حاجي شاجو ګل وایي چې دوی د قبایلي سیمو د پرمختګ لپاره یوه ونو کاتي اجنډه جوړه کړې چې د منظورۍ لپاره به ډېر زر حکومت ته وړاندې کړي. د ممندو قبایلی سیمې د پړانګار مشرانو د پاکستانی حکومت غوښتنه کړې ده چې په سیمه کې د ترقیاتي منصوبې پراخې کړل شي. نن په راولپنډی کې د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف او د امریکې د مرکزی کمانډ سینډ کوم مشر جنرال لوید آسټن ترمنځ ملاقات شوه. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې پوځیان چې په موساکلا کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد په عملیاتو بوخت دي او زر به دا ولسوالۍ د مخالفینو له وجوده پاک شي. د افغانستان د کډوالو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی ویلي چې افغان کډوال تر دوه نورو کلونو پورې هم په پاکستان کې پاتې کېدای شي. ملګرو ملتونو پرون ویلي دي چې د بالکان هیوادونو له لارې یورپي هیوادونو ته د تلونکو کډوالو شمیره د ورځې په حساب 3000 ته د رسیدو امکان دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویلي دي چې د حقانی شبکې د مشر یو ورور عبدالعزیز حقانی د ترهګرو په نړیوال ځانګړي فهرست کې شامل کړی دی. په اسپین او مراکش کې پولیسو هغه سور لستنه د شک په بنیاد نیولې دي چې په شام او عراق کې د اسلامي دولت په سواله ډلې لپاره خلک برتي کول. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د دې هیواد وزیر اعظم ته د نگران کابینې د جوړولو دنده وسپارله چې د نومبر میاشتې د ټاکنو پورې حکومتي چارې پر مخ بوزي. د امریکا د دفاع وزارت پرون وویل چې له ترکی سره یې د یوې موافقه تخنیکي اړخ بشپړ کړی چې پر اساس به ترکی د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې داعش پر ضد په عملیاتو کې ګډون وکړي. د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټر کوک پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې دا موافقه به په راتلونکو څو ورځو کې عملي شي.
د خبرونو لدې لنډي سره اوریدونکو ته مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته رسیدي. تاسو کولای شئ په همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه واوري. او لدې سره ما هارون بچا مجید بابر او زمونږ تخنیکی همکار علی ته اجازه راکړئ. الله پامان.